السلام علیکم. لس بجی شوی د دې سات خبرونه. افغانستان ته د پاکستان د ځنګړي استازي آصف درانی له سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د طالبانو حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون رسنیو سره خبرو کې په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په تړاو د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړې دي او دوام به ورکړي. هغې زیاته کړه، د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړې او ډاډ یې ورکړی دی چې خاوره به یې د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ آصف درانی د جولای له 19 تر 21 په کابل کې او له طالب چارواکو سره د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي. هغه کابل ته له سفر وړاندې ویلي وو چې یو مهم بحث به یې د هغو اندېښنو په اړه وي چې ګنې پاکستاني طالبان په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي یو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د ایران افغانستان ته د داعشانو او اوختو په اړه معلومات لري، دوی سره د شریک کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې، افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د طالبانو حکومت داسې مال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو مشرانو شتون لري چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې ورسي بدون له خارجه واردو شوی وکړي. د طالبانو حکومت هم دا ډول پورسوي کې په افغانستان کې د داعش یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي. په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبريال ژر تر ژره خوشي کړي او هم د رسنیو له کارکوونکو له نیولو لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي، د راپورونو او د یو شمېر خبريالانو له قوله د جولای په 12مه د طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څیرمه بیدار ودراوه او په سر باندې یو کڅوړه ورته وکړه او په زور یې موټر ته پورته کړ. عرفان الله بیدار د ننګرهار په سفر رادیو کې کار کوي او برخلیک لا هم معلوم نه دی. طالبانو تر اوسه د دې سیمه ییز خبريال د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیمه قاشرزاد بنن د انګلستان د کارټیف او د پرتګال د پورټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه بعد د پرتګال پالګارو ښار کې وشي. د پورټو او کارټیف ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پیل مخکې دا دوستانه لوبه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون د افغان ریفری لخوا د دې لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بلل دی. حلیمه قاشرزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبچاري کړې ده. شرزاد له هغو محدودو افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبچاري کوي. او د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامند سیمه کې یوې چاودنې لږ تر لږه څلور کسان ژوبل کړي دي. د مامند د پولیسو مرستیال ستر خان رسنیو ته ویلي چې یو موټر د ریموټ کنټرول بم په وسیله پناه شوی دی. هغه زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. دا چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه کې چې په خیبر پختونخوا کې په دوو جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس ووژل شول او د نهو پولیسو په ګډون 12 کسان ټپیان شول. پاکستاني چارواکي په اکثرو دغو بریدونو کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان ډله ښکېله بولي او تور لګوي چې دا وسلوال افغانستان د بریدونو پلانوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي.
اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلي. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره باید سرور باندې کوي. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. ډاکټر صاحب، یو مشهور خبره لرو چې وای خپل ژبه هم کلا ده هم بلا، یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
تاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي نو دای مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي نو مخکې دی نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي، باید په دماغ کې ډېر زیات باید په دې باندې فکر وشي او په دې باندې باید غور وشي. ترینینګ ٹریننگ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ٹریننگ کی وړو وړو بعض مسائل دي چې مثال په توګه تکیه کلام په خپل خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یوسف باندې قائل دي چې دوی لري حتی د دوی په خبرو کې زیات خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي د مثال په توګه باندې په مکتبونو کې مو تاسو چې کله کوچنیانو سبقونه چې وي د کوم استاد د خلینو بچې بعض کلمې بچې متکرر بوته تکیه کلام به ورته د استاد نو بعض شاگردان به حتی نور باندې کړو مثلا استاد راغی یعنی استاد راغی یعنی انسان د ځینې انسان حتی شخصیت ضربه بده کې وردیږي نو څومره هم چې انسان کوشش کوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېر زیات مهمه ده چې هیومن ډیولپمنټ چې د بشري وده او پیاوړتیا سره یو متخصص یم په دې کې حتی اکثره سیاسون لوړ لوړ شاتنامې اخلي د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنټ کې ډېر لوړ لوړ شاتنامې اخلي دوی چې هر څه تخصص دی خو د خبرو کولو د پیغام رسولو په دې کې خپل ځان ډیر زیات رسولي او اکثره هغه انسانان چې هغه ډیپلوماټان دي مثال په توګه باندې هغه مثلا خون کې دي ترینران دي مشاورین دي سلاکاران دي سیاسون دي هغه په لوړو کچه باندې خپل ځان رسولي هغه ډیر لوړ لوړ شاتنامې لري او دوی خپل لمړی ګټ اخلي دینه ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي هغه انسان چې د یو سره تعامل کوي چې دغه څنګه فکری انماد په غیبه باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري دغه په مقابل کې نو د پیغام په ډیره شفاف او په ډیره درست اندازه باندې ورسیږي هغه انسان چې مقابل خلک وي چې څنګه فکر کوي آیا دوی تنفیذي دي دوی اجرایی دي دوی چې انساني دي دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي او همداسې د مثال په توګه د ښځو سره خبرې کول د نارینه سره خبرې کول د کوچنیانو سره خبرې کول هر څوک خپل یو ژبه لري د کوچنیانو سره د مثال
بله ډاکټر صاحب زه اوس امدی پوښتنې ته راتللم کچېرې دغه کوم دستبندي تاسو وکړل چې عرب برخه ځان ته د خبرو کولو خاصه طریقه لري دغه ټول کله یو چانه ګارد وارد سی کنه څومره بعد دغه هدف دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې شي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي
یو خدا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي او دای به په دې باندې خپه شي خو دې هم چې زیات انسان خپه کوي هغه کله کله په ځینې خبرو کې خند وي او اخ وی کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي دا به ډیر زیات سړی خپه کوي په خبرو کې ځنه کله یو عاق جوړي کې خند جوړيږي دی انسان هدف دغه نه وي خو چون دی ترننګ شوی نه وي نو خلک ورنه بل هدف اخلي نو دا به سړی ډیر زیات خسته کوي نو دا به تر خبر دغه ده چې زما خو دا وړاندیز دی ټول هغه ورونه ده چې او خويند ته چې هغه د اغیز نه خبره کوي د تاثیر نه خبره کوي او د نور خلکو سره کاروبار لري په دې خبره که اوی باید کورسونه واخلي دا شرم نه دی شرم دغه دی چې انسان خپل خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي او د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هر څوک چې خپل پیغام رسول غواړي دا یو هدف دی چې پیغام ورسیږي نو دا چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا به ډیره بهتر وي البته ټول خبره څرنې وای چې او فیصد همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نور خلق تور ورسوي او تدریس فیصد د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي کله باید کټ شي او کله باید نورمال ته باندې وي او 55 فیصد د انسان سره باډي لانګویج دا ور سره همکاري کوي چې انسان د باډي لانګویج څنګه پیغام رسیږي زما اساس وزدغه مرکز ته د رادیو د لارې ده
بله
زما شکل تاسو وښنه غواړی دا که د مثال ته باندې زما باډي لانګویج اوریدون کې وګوري نو هغه سره ډیر همکاري کوي 55 کیسره چړنې دي تخصص چړنې دي 55 سره ډیر همکاري کوي چې هغه پیغام به په ډیر ښه انداز باندې دوی واخلي او همداسې اواز د مثال ته باندې کله اواز کته شي کله ټیټ شي او کله چکشي او کله کله سره اواز نرای کی او کله کله خپل اواز خپل پیرپی دا هم اته د خسر همکاري کوي چې پیغام ورسی خبرې چې دی اواز خبرې هغه صرف او فیصد دی غلط انسان باید ډیر زیات سکی وسیږي او د زکاوت نه باید کار واخلي چې او فیصد چې دی چون ډیره کم ده نو دا باید ډیر لوړ مهارتونه ولري ترڅو د خپل پیغام نور تورونه سوي او اغزمن باندې واقع شي.
بله تاسو له کورسونو نه دا ونه وکړه چې د خبرو کول او یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي. ډاکټر صاحب کدار ته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسی چې او سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي؟
مختلف وختونه لري. دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخستل کیږي، په دوه ساعتو کې مخستل کیږي. هدف دا دی چې څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه ګذاري لپاره په دې تخصص کې ورکوي، هغه د انسان پورې بیا هغه د موضوع مربوطه ده. د یو ساعت نه وخله تر لسو حتی یوه میاشت خلک کینی، دوی د هغه اخلي کورسونه اخلي ځه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسده. به په مختلفو اندازو کې به تقسیمیږي چې یو ډاکټر د مریضانو سره څنګه تعامل وکوي، یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي، یو دعوت ګر د خپل مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي، یو سیاسي د خپل هغه انسانانو سره خپل اغیز غواړي چورونه سره اوس څنګه تعامل وکوي، یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپل مشتریانو سره څنګه خدمات ورکړي، څنګه دی ور باندې اغیز خپل ور باندې ورور سره چې تاسو او ته خپل شی ور باندې خرج کړي. به مختلف قالوبونه دي او کار مخکخان دي. مثال په توګه هغه انسانان چې نوې بازار داخليږي او هغه یو څه ابتکار لري، یو تمایز لري، غواړي چې د خپل بزنس جوړ کړي، خپل افکار نه هغه څنګه کولای شي خپل ځان خلکو ته ورور سوي او خپل دغه فکر هغه ته سره شریک کړي چې تر څو ډالران ځان د پاره پیدا کړي، تر څو چې دوی خپل پروژې اقتصادي خپل جوړ کړي. مختلف قالبونه دي او مختلف لولونه دي. خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه د معلومات دي تقریبا یو هفته کې کېدای شي د کورس واخل شي او د مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي. مثال په معنی د پوهنتون فعال استاد، پوهنتون کې کوم استادان او راخواین تدریس کوي، دا وایي د لپاره مثلا د کورس د لسی د استادان د لپاره د متوسطې د ابتدایي او د کودکستان د استادان په متوسط افغانستان کې متاسفانه کوم استاد نه پويږي او د کودکستان ته ولګي. دا غلطه خبره ده. کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي او کودکستان کې باید ټول خواین تدریس وکوي، ځکه د خواین د عقل د به بل موجود د خواین د عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري، دا وی خبره اغیز دا فرق لري. همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي تدریس وکوي زما په نظر باندې.
بله
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري، خاص خبرو ته، خاص لهجې ته ضرورت لري، چې هغه لهجه هغه خبره چې دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي.
ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان دی وینا خ مهارت لري، خې خبرې زده دي، مګر کله ناکله د دوی اعصاب آرام نه وي، دوی نشي کولای هغه تسلسل چې په خپل خبرو کې باید مراعات کړي اغه نه مراتی. سره لدې تسلسل نه مراتیږي، جانب مقابل لدنه خفکیږي او اصل موضوع د اعصاب و نارامه کېدل وي، د یو بلشت اندېښنه لري. دغه موضوع څومره رابط لري په خبرو کې؟
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبره په تایید باندې ورچا لري، د خبرو ورچا ورسره وي، خو یو ځل احساساتي شي. دا احساساتي بودن د دې د کوم مهارتونه چې د متاسفانه ټول د خولاندې کوي او دای په تاسو سره چې خپل کومه ورچا کوم شخصیت کوم رسټیټ چې لري کله کله د هم د منځ ځي. څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د دې خبرو ته اغیز ونه رسیږي، منفي اغیز. البته یو مشهور قاعده زموږ په تخصص کې وایي خپل سوچونو فکرونو ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه دا ستاسو فکرونه سوچونه چې دي د دې نه خبرې جوړيږي. خپل خبرو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو خبرونه فعلونه جوړيږي، اکشن جوړيږي، کارونه جوړيږي. خپل کارونو او فعلونو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو هم د کارونو چې دي فعلونه چې دي د ستاسو عادت جوړيږي. سباته خپل عادت ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه ستاسو ته مسیر تشکیلوي، ستاسو هم دغه په دې باندې مشهوريږي، هغه که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي. نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغو فکر نه د هغو څه کې دی فکر کوي دغه نمائندګي کوي چې را بهر کیږي. د پټي اوټي کې مونږه ټریننګ ورکو خپل ګډنوال ته او هغه ته د هم تمرین مونږ ورته ورکو چې انسان کله احساساتي وي، څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي. د یو مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي، انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف دی، یو اختلاف سره لري په دماغ کې، موږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو. زما او ستاسو اختلاف دی، زما او ستاسو د لیدونکو د نور سره اختلاف دی. خو ډیره مهمه مسله دا چې دا اختلاف ذات انتخاب نشي. قران کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، هغه څوک چې مؤمنان دي دا سره پروردگار زموږ په ژوند کې کینه حسد مخه راکوه. د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنځ دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې راپیدا شي هغه متاسفانه دغه ډیلیټ کولو فکر کوو، دغه د تخریبولو فکر کوو، دغه د منځورلو فکر کوو. دا متاسفانه چې منفي فکر دی. نو موږ په ترنینګ کې دا خبر هم خپل ګډونوال ته ورکو چې انصاف ته باندې یو څوک تاسو سره مخالف شي، فکر کې درسره مخالف دی، په نظر کې درسره مخالف دی، مختلفه ایدیالوژي لري، تاسو څنګه کولای شئ خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او تور ورسوي او خپل اغیز هم او ته ورورسوي. زما خواهش دی ټول ورونه خويند نه دغه چې خبرو کې احساساتي نشي، حتی که انسان باندې هجوم کوي، یو انسان باندې متاسفانه داس کله کله کیږي، حتی مو تاسو باز استودیوونه کې باز تلویزیون کې مثلا ګورو چې باز ورونه پورته کیږي، مثلا وهل سره کوي، او د مو تاسو د تیر نظام پارلمان کې خلک بسره پورته کېدل او مایکونه ورته شي، او باز دوی بسره بوکس بازی کوله، بس جنگ سره کوله. علت چیرته دی؟ علت دا دی چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري، ځکه هم دوی اکشن د ضرورت پیدا کوي، دوی به فعال کوي. نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي، یو منطق او یو فلسفه یې زده وي، کوم خبرې چې کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت وي او که منفي وي، د نورو خلکو سره د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي، نو هیڅکله د ستونزو ته بیا زمینه سازي به نه کیږي.
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري، ښې خبرې کولی سي، خو دوی حق د خبرو کولو نه لري. کله چې حق ورنه اخیستل کیږي، هغه په کورنۍ کې، که د کار په ځای کې، که په ټولنه کې کار ځای کې، څومره د جرأت وژني.
دا چې یو انسان ورته لري او خبرې کولای شي، او دا چې حق نه لري، دا به حقوقي موضوع ده. دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دا حق سلبيږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه د هغه ابتکاري او د کوم عقلي لوری چې دی، هغه باندې ډیر زیات منفي اغیز لري، او حتی کېدای شي بیا همدغه کوم مهارت چې انسان لري کله چې حق ورنه سلب شي. مثال په توګه باندې موږ تاسو کوچنیان ته حق نه ورکو په کورنۍ کې، چې هغوی د میلمه په مخ کې خبرې ورکوي. مثال په توګه باندې دا په حقیقت کې موږ د کوچني دغه ابتکار وژنو، د منځه وړو کوچني ځای همیشه د پاره د دروازې سره وي، د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکوو چې هغه ورسره خبرې وکړي، ورسره کښېني، یا حتی مخکې هلته تیر شي. دا په کوچنیوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په توګه د منځه وړو، یو د خبرو مهارت دی. او دا چې ځینې انسانان ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي، چې هغه یو انسان خبرې مخالف وي د یو فلسفې سره، د یو ډلې سره، د یو فکر سره، دا بیا حقوقي موضوع ده. خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي، او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي، او د خپل ځان دپاره، د خپل مفکورې دپاره، د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي، دا ډېر زیات اړین دی. زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤلین دي، او هغه که ماتح دي، که مافوق دي، هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي، په دې رابطه باندې خپل ځان نه ترینینګ کړي، تر څو دوی ښه وځلیږي.
بله، یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي. بیا ډاکټر صاحب، تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي، بیا پخیږي، بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي، د هلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي؟
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي، او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي، معامله ورسره راځي، نو د خبرو کوم مهارت چې د نور هم قوي کیږي. په تاسف سره ووایم چې ځینې ډېر تکړه استادان زه خپله پیژنم، هغوی لیکوالان دي، مؤلفین دي، او هغوی استادان دي، او لوړې لوړې وظیفې لري اکاډمیک انداز کې او په نورو مجالاتو کې. خو په تاسف سره چې هغوی خبرې نشي کولای، نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي خطه وایي چې بس یوه خبره د زړه نه راوباسي. ډېره یوه وړه خبره وي، یو وړوکی مفهوم به وي، خو چې دا درسره شریکوي د مجلس خلکو ورته سودا شي چې دا څه وایي، او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کېږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنیوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کوو، ورته متوجه اوسېږو، او حتی په خپلو مکاتبو او مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه کوو. څومره زما په نظر باندې ستاسو سوال ته راځم، د انسان عمر پخېږي، زیاتېږي، دومره د خبرې نور مخږي کېږي، نور د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازه نه ورداخليږي، او نور خلک غواړي چې د خبرې نور مواروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمر زیات شي، اواز سره خراب شي، او طبیعي خبره ده چې منفي اغیز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي، او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او سره شریک
کړی. بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار که، هغه یو ډول خفه که. څه به ښه وي چې مخکې له دې چې خبر وکړو، څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې چې هر خبر مونږ کوو خبر که مختصره وي او که متوسطه وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که په حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي؟ دویم سوال څه شی وات، په څه موضوع کې زه خبره کوم؟ لومړی خو هدف تاسو واضح شو چې دا خبره د مثال په توګه دغه مرکه ده، ولې د مرکه دواړه کوو؟ ځکه دا مرکه کوو چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغېز لري خبرې کول. دویم دا چې په څه شي کې موږ تاسو خبرې وکړو، ما تا د خبرو د مرکې موضوعات باید معلوم وي. درېیمه خبره دغه ده چې که چېرته خبرې طولاني وي حتی که مختصره هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه دغه څرنګه والی چې دی دغه ډېر زیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده که دې نقطه سره ډېر زیات متوجه شي چې انسان د خولې نه خبر بهر کیږي که چېرته دغه کار نه وای. دغه ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپلې خولې نه یوه خبره بهر شي وروسته وایي چې او کاشکې ما دا خبر نه وای کړی، خو ورسته بیا ندامت هم بیا فایده نه لري. نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي، د خپلې خبرې که د کاغذ په مخ باندې نشي لیکلی، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي، او د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. د څلورو سوالونو یو خو دا ده چې د دې په خبرو باندې ټول انسانان پوهېږي. بله ګټه مهمه ګټه دغه ده چې د ده د خولې نه داسې ګټورې مفیدې خبرې بهر کېږي چې کله به هم د ورباندې پښېمانه نه شي، چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته یا د څلور صندوقونو ته. هر پوښتنه چې ورته راځي چې وایي چې دغه څلور چوکاټونو ته، او بل یو مهم پوښتنه انسان د خپل ځانه دغه وکړي چې هر خبره سړی کوي چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته. یوه خبره. او دویمه خبر دا ده چې په دې خبره کې چې زما د خولې نه بهر کیږي، په دې کې څه مصلحت دی؟ عموما د نورو خلکو، د ټولنې څه مصلحت دی؟ د نورو انسانانو څه مصلحت دی؟ دې نقطه هم باید تاسو ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خولې نه یوه خبره ځي بهر کیږي، کېدی شي هغه تهمت وي، کېدی شي هغه دروغ وي، کېدی شي هغه بهتان وي، کېدی شي هغه غیبت وي، کېدی شي هغه دروغ وي، کېدی شي نور بعض مسایل وي، کېدی شي په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کېدی شي ټوکه وي. مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندوو، ټوکې چې دی طبیعي خبره ده چې ټوکې شته، دین کې مشته، زموږ کلچر کې مشته، خو ټوکې مداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوری باید خفه نشي. دا باید په ذهن کې موږ تاسو باید ولرو. یوه ښځه راغله د رسول سلام کور ته، رسول الله سلام نه و، نو عائشه رضی الله عنها ورته وویل چې څه وایي چې رسول الله غواړم، بېرته ښځه ولاړه چې نشته. رسول سلام چې مسجد نه راغی، ورته وویل چې داسې یوه ښځه راغله ستا پوښتنه کوي، څنګه ښځه وه؟ لنډ خطي ښځه وه، لنډ خطي قمیص یې لنډ و. رسول سلام دومره ورنه خفه شو، ورته وویل عائشه دومره ترخه خبر دې وکوله، که دا خبر بهر ته سمندر ته واچوي د سمندر اوبه ترخېږي. وی رسول الله قمیص خو د هغه ښځې ریښتیا هم لنډ و، اوږد نه و، وایي چې که چېرته د هغې قمیص اوږد وای تا ورپسې ویل چې لنډ خط یې ښځه نو ده به بهتان کړه، تا اوس د هغې غیبت وکول. غیبت څه ته وایي؟ ذکر وکه اخاک کرې ما یکره، داسې یوه خبره ته ورپسې کوي که مخامخ ورته وایي، مخامخ ورته نه شي کولی، هغه ورباندې خفه کېږي. نو دغه نقطه هم ډېر زیات مهم دی چې موږ تاسو روحي لوری هم په نظر کې ونیسو، د آخرت لوری هم په نظر کې ونیسو، د دنیا هم د موږ تاسو د خبرو نه څه مصلحت دی. آیا زما په دې خبر باندې څوک جرح کېږي؟ تاسو پوهېږي چې د کعبې ړنګېدل د یو انسان د زړه د درد نه، د انسان درد ډېر زیات خطرناک دی، چې د انسان زړه خفه شي او کعبه ړنګه شي. د یو انسان زړه خفه کېدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه د بعضو خلکو زړونه ځوروو، خفه کوي، په زړونو کې وربرچی وایي، ورته چاخان ورته وایي متاسفانه. او بیا بعضې خلک ورباندې خوند مخې، متاسفانه د بعضو خلکو نه چې غلطې خبرې ووځي د خولې نه، یې هغه په یوازې دې باندې چې دی خفه شي ورباندې لذت هم ورباندې اخلي. زما هدف دا چې دا یو مسؤلیت دی، د خبرې کول خپله یو مسؤلیت دی، انسان د خولې نه راوباسي، هم دنیاوي مسؤلیت دی او هم اخروي مسؤلیت دی. نو دې نقطې ته باید سره ډېر زیات متوجه شي. بهترین کار دغه دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري، په دې رابطه باندې یو شی ولولي، په دې رابطه باندې بعضې کورسونه واخلي، خپل ځان ترینینګ کړي چې کومې خبرې په کوم ځای کې دا چې هر څوک دی، د هغه انسانانو سره چې هر څه دنده لري په ټولنه کې او هر څه چې رول لري، خو ډېره زیاته مهمه او اساسي خبر دا ده چې خپل پیغام، مثبت پیغام نور ته ورورسیږي او د نور خلک د خبرونه آزرده او خفه نشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په حق باندې خبري وشوي. لمونږ سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه پرز کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو شه چاری، زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی، او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له ده څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالې تیر کړی دی، لیشه هم په کابل کې، چې خبره خپورې مې په کابل کې کړی دی. لومړنی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاذ و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو، د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخې ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و، خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګری و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅولو به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړې. دی زموږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. په حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زما نه وړاندې ټولګی، لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه که دلته کښېنه د حساب په ساعت کې، یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والی بال به کاو، ډېر ښه ملګري هم لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و، سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. زوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلې وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تللې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی، خدای دې پېژنتونکي. هغه چې زه ولیدم، هغه بیا ډېر زیات خفه شو. او خفه نه شو، ډېر زیات قهر شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلیږم درته. هغه ښوونکي کې بیا پټ شو. د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه راسره. هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي. او په هر ډول باندې، لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه، ټولې پېښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږ و، ښه ډېر و. ملګری زمنګو په ټولګي کې د جینو سره وسیالي و د لیس سلیمان لیس سب زوی زم ملګری و اول چې لاړم لومړنی ټولګي ته پلار مې را سره و د سم د لاس خو دا لومړی ټولګي الکان و ټول په دې ډب باندې نو چې چرته دی او څوک دی او کمزې دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ودی دا خو زما کاکا دی لکه چې د خوري او بخي هغه زما د پلاس سره په یو دفتر کې کار کاوه یو زه او سره او د دې سره چې یو زه او د دې سره چې ډیر خو دوستانو په عقیدو کې زمکه او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغه څو نه کړ هغه هغه عقیدو هغه لار دب نه کړل د دوستۍ یو په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس مرمن کوم چې کاش کې کاغه اغه ډول آری وصول مونږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمی هر یو تن د بل نظر وزغمی
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
ا زه بیا د ثانوي خونځي لپاره لیسی لپاره حبيبي ته لاړم کانکور اغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمبر او مشبغم کې زه مچ پلار مې خوده او بخی آقا وکیل شده شوره در دشتیرچی در ون نه نو کانکور ما ورنه که زبیار اقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگه سطرخان آقا وقت که زمانگه سر خون که و مدیرو زمانگه در برخی دیر 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 خسله و دیر مهربان رسله و او بیا نه تا پا منگه در چو مزامینو نه پا آقا وقت که در ما پخیر سره چی پا اوم که ولس مزمونه و که فارلس مزمونه و آقی تشو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسم پورې دولسم د شپږم لکه وم نه تر دولسم پورې زه په حبیبیه کې وم ا د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسم پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغ دلم بیا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دا و مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما او زم خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبيبي ورځ هم په من باندې بعد تی نشوي خېتی رسولې تر هم بیا په هغه وخت چې موږ په حبيبي کې اورورو حالات په بدلیدل شول د ځای نظام چې دا وخت د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ موږ د تاریخ د امتحان ورځ و زما دې دې چې داوود خان دا قسم بل چې سرطان دی لسم وکه کوم نیټه ما او شپږشتمه مننه او چې چیرې دا زرشا لاړو زرشا ورځ دا غین اولاندې تلو زرشا باندې کوتا او چې پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبيبي کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبيبي کې خون کې هم ډېر ښه زمونږ یو دوست شو زما خوده دې په جنتونو کې هغه محمد علي نومې د بینش سبزی او د یوسف بینش زه اول نمره او هغه دویم نمره او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د سمکه او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوخته زه بیا پوهنتون کې وم ننګرهار ته پوهنځي کې زه د پنځه لس کالو مې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوې د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شیر کتاب چې دی نو چاپ شوی ما یدیږي ما شیرونو په یو کتابچه کې لیکلی وو هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د سرویسه به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي لومړنی جایزه چې دا هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې داغه کتاب او داغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزاله کوم او زما په خیال سره چې 400 افغاني وي 400 دیش افغاني وي تشبیته افغاني وي دا په جایزه کې ما ته ومنل شي ما ته راکړل شي او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا دا مشهور کتابو هغه وخت کې ما دا کتاب واخلم دا جایزې په پیسو باندې
د دې معلومی شي چې شعر تمو تر دې ډېر مخکې مخه کړې و لکه کلمو شعر ویل پیل کړی دی
او اولنې شیر چې د هغه ما په ډیر وړ کوالټي ویلو زه په ګران باندې لاسو کالوم چې ما اولنې شیر وې د لاسو یو لاسو کالو ما د لاسو کالو ما او دا شیر نور څه بیا ما په خټه کې په وینه کې د ادب وو ځکه چې پلار مې خوري او بخیننګ یوسف زی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څنګه مشهور هغه په ډرامې لیکلي شیرونه به لیکل کیسې به لیکلي نو زما یادیږي زه وړوکی وم کله چې ویم پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویو به زمونږ هغه وخت کې په ګزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالبا څلورو کالو به وم خو چې پلار مې کله د خپل شعرونه لوستل دوی به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی نو اولنې شعر ما په څلورم کې وې بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بې خدای او بخیل د هغه په بازار باندې مشاعره وه زه وړوکې وم زه د هغه هغې مشاعرې کې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره نو زه دومره وړوکې وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یوه ډبګۍ ونیوه دیوال ونیوه په هغې ودرولم نو ما هلته خپل شعر وې هغه مشاعرې ته رښتین صاحب دې خدای وبخښي هغه ورته راغلی و رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامید ولسوالۍ په بیسودو کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلي کې هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پېښ شو لیکن هغه کتاب ما ټول ولست نو دا دا ورکواله او دا ورکواله شاعری وځم
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا پسې ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجابي یو شاعر بولیشا به چې کله ارواوی پیدا شوې ول خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړي هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه غار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کله دویمه نمره اولنې نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالبا چې د امریکې وه هغه واغستله ما ترمال لوړه نمره هغه اغستې وه دویمه نمره زما نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې دوه سوه شپږ پنځوس وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزه وشوله او بیا مونږ مهاجر شو مګ بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه نه ما پی سی بی اول کال لسته و زه په اول لومړی کال مې و ما د ټپ په پنځه کې لکه اول سیم به ورته چې
bale
په هغه وخت کې کوله تا و شول بیا مونږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پنځه کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې ده او شته چې بار په انټرنټ نه ډیر خپل یو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې لپاره، او بیا بی بی سی ته راغلم، بی بی سی پښتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې. نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بی بی سی سره ومنو، بیا ډاکټرۍ پاتې وزم، نو بیا زه جرنلیست وم. بیا ما بل بل پګړۍ مې په سر کړې و، بل خولۍ مې په سر کړې و، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ و. نو زه بیا ډاکټر ووم، خو کار مې مسلک مې جرنلیزم او بی بی سی سره ما کار کاوه. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلم. په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته ویم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه درلودلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي او خدای نه ماتوي. هره شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلې وي، او ټولې په چمانی لیکل شوې، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې. او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله. پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي 15مه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تړاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزوما. نو دا غزینه هغه خخته کې خوده لښول، هغه تیګه د بنسټ کې خوده لښول. دا اړیکو بیا وروسته نوې کور نوې جون راغې. په دې منځ کې ما هغه ډرامي وکړلې د یو این جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري دی، خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زومه. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس دی خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپل نور آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم، مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لري او روب دی، خدای لدی، هغوی د هغې کمپوز و کما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیږل، او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکه شولې زما غدو شېری ټول ګم ورکه شولې د پلار هغه ناول می د شپول په نوم باندې هغه ورکه شو دا هغه شېری ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکه چې د زړه د مراند نرو رګونو نه د نوم غستې شوی دی او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې وو په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغه ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم هغه کړی د ما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپه لنډ کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراند باندې غالبا انزور سی په ډیر ګلالي څو لیکل په سپه باندې ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خرابي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پختې باندې هغه موږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو او اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم دا اتلی هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شعر دا نوم ورله ورکه بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی نو څه چې دی دا دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بلا تر اوسه پورې لیکل شوی وي ورسره زه خپل د ورځې چې کمی لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کمی ریډیو نه واوري یا کم خبري پاغي باندې ځل لیکنه وکمه خو د دین اخوته ما په ژوندانه کې زه د ساينس د ډګر زکون کې هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دي نو ما ساينسي هم کافي لیکنه کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا جبه د ساينس ډګر ته نه وزي ما فلسفي لیکنه کړې دي او په لسکونو لیکلې دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختي است یعنی رسمي دندمو امداده نو آیا لیکوالي او شاعري ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدی معلومی چې لیکوالي ته دی و جدي کار په سترګه ګوري له هم
و خبره چې دا غره دا سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټري په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لون ټوب دی شایدي یو لون ټوب دی د دې لون ټوب نه بیا سره په ګرانه خلاصيږي دا
تاسو چې ستانسي لیکنی مو کړی دی په خپل څنګه تب کې مو هم لیکنی کړی دی یا مو کتابونه شباړل دي او کنه
نه نه مې دي شباړلې په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د تب د ډاکټرې نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم زما زړه ډیر غواړي چې وکم خو زمونږ زړه ډیر کارونه غواړي وې چې ډیر کارونه ملاسونه ته پراته دي خلاصونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان ته ستورو لیونی لا خالونو ته پراته دي او زمون زلونه ستا غمونو ته پراته دي پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي منګ دي غرونو ته پراته دي کنه منګ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو منګ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي زیات شان منګ امپلسیو کو زیات شان منګ داسې کو چې یو شی منګ وحڅي یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې منګ لیکنه وکړو نو د دې عمله ما دا نه دي کړي خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی موږ یې نه لرو پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې فلی وبخشي هغه ډرامې لګلې پولیسي ته باندې خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زه راوژ باړم ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زده عیني سره پاتې شوی ما نو عیني عاجل سرویس ته بیړنې سرویس ته نو زه د بیړنې سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کومه ستړی کیدل نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي لیکنه کو شعر نه ځان نشم خلاصولای ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلغواړي چې شعر ولیکم زبیا شعر لیکم لاند لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زبیا هغه کومه خو د نویو وګدو لیکنه ته نیم جوړ شو لا تر اوسه پورې اوس نو ورته زړه ده ک جون پری خودلو او روختیا پری خودلو او پی خلل مهلت راکا نو کې دې شي شوې
ګورم مدا خوشاله اوسه
سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ره ته چه پرواله ره پینزه منزله دی بلدنگ شخصی والگاله ره ته چه پرواله ره سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ره ته چه پرواله ره پینزه منزله دی بلدنگ شخصی والگاله ره ته چه پرواله ره خوارانو نرشوت واخستو د پیغلون جنو ندی پت واخستو فزور او جبر دی حرمت واخستو پرون دی نوه سترن جنن تیوی ٹال ری تچ پروال ری پرون دی نوه سترنج نن ټی ویټال رے تڅ پروال رے سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خوروال رے تڅ پروال رے پنځه منزل دی بلډینګ شخصي والګا لري لته پروار شراب نوش ور سره چوپان کباب نوش دخل کونی او خناب نوش ہر مازی گرد شار نو چکر ہوا لے تفر وال ہر مازی گرد شار نو چکر ہوا لے تفر وال رے سہار قیما گرم پلاؤ ماں خام خوروال رے تفر وال رے پنجا منزل دی بلڈنگ شخصی وال گال رے تفر وال رے وطن خلکو جڑا تا گورا خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چپروال رے خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چپروال رے سہار قیماق غرم پلا ما خام خوروال رے تا چپروال رے پنځه منزل دی بلډینګ شخصي والګال رے تفر وال پنځه منزل دی بلډینګ شخصي والګال رے تفر وال خلق دبل گاراج کش پی تیر لوجی او تند سری گرمی تیر دجوان سڑی اوم تو دی تیر واڑ بچانی کچالو پوسی جڑا لرے تا چپر والا رے واړه بچانی کچالو پوسی جړال رے ته څه پروا لري سهار قیما گرم پلاو ما خام خوروان رے ته څه پروا لري پروند نو سترنج نن تی ویټال رے ته څه پروا لري پنځه منزل دی بلجن شخص والګال رے ته څه پروا لري